Adiós.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتي تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوې دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې ترانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. لدی څوره زمخ کې د غذایی امنیت کارپوهانو خبرداري ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پریخودو بندیز به یو بشری ناورین رامنځته کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرونو ویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیل نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې ترانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پریښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغه څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یو تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې ویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمنې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشی نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن دوشنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 9 او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 19 ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنه کړې. ځینې څارونکي طالبان د نړیوالو اړیکو د پراخولو لپاره د کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو ته هڅوي.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیریدو سره ونسو کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کړي.
په یو بل مطلب کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه د واګه بندر له پرانیستل کېدو وروسته وایي دا یوازې یو ځل اجازه وه.
موږ دپاره د واګې لاره ډېره حیاتي ده، موږ ډېره زیاته مهمه ده او دا د افغانستان دپاره ډېره لنډه لار ده.
له روسیې او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو په اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اروپایي ټولنې او امریکا د وروستیو هڅو له جزئیاتو خبر شئ. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخ کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې وشوه پزشکیان ډاډ ورکړ چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش ډلې پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکارۍ په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خپرولو سره ویلي دا ناسته د یکشنبې په ورځ د مې په 13 په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. پیلامی کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د سانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پیلامی کې راغلی چې امیر خان متفقید دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مئی په 18 د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی بعد د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتی
وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتی مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل کڅو افغانستان د ایرانی محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول ژمنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونسو کولی چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19 چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې د مئی په 19 په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د صادراتو پر مخ د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د پرانستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا یوازې د بندو پاتې شویو کنټینرونو لپاره یو ځل اجازه وه او راتلونکې یې معلومه نه ده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې واګه بندر د افغانستان د صادراتو او په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه یې وکړه. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر د دې لارې د بندېدو له کبله دوی ته د لکونو ډالرو د تاوانونو د اوښتو خبره کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بند پاتې شویو کانتینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او د راتلونکي په اړه یې هیڅ نه دی ویل شوي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغې ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې امله لکونه ډالر زیان اوښتی دی.
توقف زمونږ نه د موټر سپمنګ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو، مارکیټ ته مال ونه رسېدو، مسلسل نور مالونه بار نه شو. لاره بنده شوه، دا د یو ځل دپاره ورته اجازه ده. اما خوش پښتانه چې لاره خلاصه شوه، د یو ځل دپاره همدغه یو سلو کشمیر ته کانټینر ته به اجازه ورکړل شي. نور آینده نه ده معلومه. موږ دپاره د واقعي لاره ډېره حیاتي ده، موږ ډېره زیاته مهمه ده او دا د افغانستان د پاره ډیره لنډه لار ده.
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14 دغو موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر اپریل په 13 اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتاک بندیز لګولای و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع سوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف سوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
به این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال
ده اپریل 28 تر اوسه هغه زیانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولي له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل، بل د هوا د ګرمۍ له امله و چې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه بیه پرولل شوی و هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالاحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل
پاکستان ہندوستان باندھے خپل دا رخ کو چې باید یتې دا خبر دلار کار سره واخی نه د جنگ دلار.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر لارې یوازې د شاوخوا 1500 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تیر جمهوری نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په روم کې د کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر سورلسم لیو د لوړی د مراسمو په څنډه کې د امریکا لمرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره وکتل. د اوکراین د جمهوري ریاست له لوري د خبر شوي بیان له مخې د دې خبرو پر مهال ښاغلی زلنسکی هغه شرطونه چې د روسیې مرکچی پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې له اوکراین سره د سولې د خبرو په ترڅ کې وړاندې کړي وو غیر حقیقي وبلل. ښاغلی زلنسکی پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اوکراین په رښتینې ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا او د سمدستي او بې قید و شرط اوربند منلو ته چمتو دی. د جرمني خبري آژانس راپور ورکوي چې له ښاغلي زلنسکي سره د وانس او روبیو په کتنه کې همداراز پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو د اړتیا، د روانې جګړې د وضعیت او د اوکراین او روسیې ترمنځ له هرې خوا د زرو تنو جنګي اسیرانو د خوشې کولو د موافقې په اړه خبرې وشوې. د اسیرانو تبادله د استانبول د سولې د خبرو یوازینۍ موافقه وه. د راپور له مخې زلنسکي ویلي دي چې پر روسیې د فشار راوستو ته تر هغه مهاله اړتیا لیدل کیږي چې جګړه یې نوي درولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ او پوتین له خبرو مخکې هڅه کوي د اوکراین او روسیې د جګړې په مسله کې خپل دریځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ له دریځ سره همغږی کړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر تیره شپه د امریکا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې د بې قید و شرط اوربند پر اړتیا او همدارس په دې اړه چې که روسیه د سولې په خبرو کې اوربند ته غاړه کېنږدي نو باید بندیزونه پرې ولګول شي بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې سبا به معلومه شي چې د روسیې ولسمشر د هغه دیرش ورځني بې قید و شرط اوربند منلو ته چې طرحه یې ولسمشر ټرمپ وړاندې کړې او اوکراین او اروپا یې ملاتړ کړی دی چمتو دی که نه. روسیه چې د جګړې په ډګر کې سوکا خو قاطع پرمختګ کوي، ویره لري چې له دې اوربند څخه به اوکراین جګړې ته د ځان چمتو کولو په ګټه کار واخلي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ پر دې هیواد د روسیې د بېساري پوځي حملې خبر ورکوي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې روسیې د مې د 13مې په شپه د 203 بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې یو ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان شوي دي. پر دنیپرو پتروفسک او دونیتسک سیمو هم حملې شوې دي. اوکراین ویلي دي چې د روسیې اته اتیا ډرونونه یې ویشتلي او 128 نور د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غل ازادي رادیو اوري. د چارو یو شمیر پوهان وایي لروسی او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اړیکو پراخول د طالبانو د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپل نړیواله انزوا کمه او د افغانستان له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د روسی چارواکو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ لیدنې، غونډې او تعاملات په بېساري ډول زیات شوي دي. د دوی خبرې اترې ډیری د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د انرژۍ د پروژو، د پولو پر امنیت او د ترانزیت پر مسایلو متمرکز دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباس د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د یوې خوا خو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په طرف کې غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي. خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ د رامنځته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د می په 12مه په کازان کې په 14م نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته درستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټاک وباله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوي خبر پاڼې لمخې ملا برادر خبریالانو ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروثیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینو روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د می په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤل حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورنۍ اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
تر کومه چې قوي اقتصادي بیا رغونه رامنځته نه شي د لنډمهالي پروتوکولونه هغه هم د زبرځواکو هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه میلا کار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخوندزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 12مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې سوې دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او د هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستای راپور په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې درې اونۍ مخکې پیل شوې د مرکز اړوند د ورغه کلي د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د دې ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا جوړې شوې وې، مخه یې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو مادي او معنوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو او همداراز د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅول و. بلخوا لوبغاړي هم ولسته د دا ډول مهمو ټولنیزو پیغامونو پر رسولو او د فوټبال د پرمختګ لپاره دا ډول لیګونه او سیالۍ ګټور بولي.
د خوست په امونی لوبغالی کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت 6 ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میلهوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغه کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغه کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسان مشال رادیو ته وویل
رستای کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطر د مهاجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجارانو سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشو په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، رنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل
بس ډېر خوښ یم چې دا رقم د ټورنمنټونو په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا رقم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا رقم ټورنمنټونه ولوبېږي، بل ځوان یو مقصد ته ورسېږي. دا رقم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبری کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړو او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلي کې پیدا
یاد دیوی. افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1948 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
هفتونیم صبح با وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 ثور سال 1404 خورشیدی و 19 ماه می سال 2025 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که کشورش آماده همکاری با افغانستان است. پزشکیان در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران روز یکشنبه با متقی دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، پزشکیان در این دیدار گفته که تهران تمایل دارد تا در فضای از تفاهم همکاری های خود را به منظور رفع مشکلات موجود گسترش دهد و کمک به مردم افغانستان را بر پایه اصول دینی و اعتقادی وظیفه خود می داند. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان می گوید که در این ملاقات در مورد روابط دو جانبه و درباره مهاجرین افغان در ایران گفتگو شده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه پس از ورود به تهران نخست با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. متقی در دیدار با عراقچی خواستار خروج تدریجی مهاجران افغان از ایران شد. اداره عواید فدرال پاکستان تعرفه بر کالاهای تجارتی ترانزیتی افغانستان را 10% افزایش داده است. با گزارش رسانه‌های پاکستان که روز یکشنبه منتشر شد، این اداره در یک نامه رسمی گفته است که تعرفه اضافی بالای 10 قلم امتیه تجارتی افغانستان از جمله ماشین‌آلات زراعتی، جرثقیل، وسایل الکترونیکی و بایلر در کتگوری هایی که قبلن از مالیه معاف بودن وضع شده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود. مقام های پاکستانی هدف از افزایش 10% تعرفه را جلوگیری از قاچاق کالاهای تجارتی به پاکستان عنوان کردند. مقام‌های محلی طالبان در نورستان می‌گویند که دو تن در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی کامدیش این ولایت جان باختند و یک تن دیگر زخمی شده است. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، غلام رحمان حیدری سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در نورستان گفته است که این رویداد دیروز یکشنبه هنگام در منطقه مردیش رخ داد که یک موتر نو پایکاپ به دریا افتاد. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا اعلام کرده که او به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا شده که به استخوان گسترش یافته است. دفتر آقای بایدن روز یکشنبه در بیانیه گفت که تشخیص سرطان پروستات روز جمعه و به دنبال بروز نشانه های در ادرار صورت گرفت. بر اساس بیانیه، جو بایدن 82 ساله و خانواده‌اش در حال بررسی روش‌های درمانی‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشته است او و همسرش ملانیا از شنیدن خبر تشخیص بیماری جو بایدن بسیار متاثر شدند. ترامپ افسوده است صمیمانه ترین و بهترین آرزوهای خود را برای جیل و خانواده‌اش ابراز می‌کنند و برای جو آرزوی بهبودی عاجل و موفقیت آمیز دارند. جو بایدن از سال 2021 تا 2025 رئیس جمهور آمریکا بود. و اسرائیل اعلام کرده است که پس از 3 ماه محاصره به انتقال کمک‌های محدود بشردوستانه به غزه اجازه می‌دهد. چند روز پیش از این کارشناسان امنیت غذایی هشدار دادند که ممنوعیت انتقال مواد غذایی به غزه باعث فاجعه انسانی خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که بحران گرسنگی در غزه مانع عملیات جدید نظامی اسرائیل در این منطقه خواهد شد و به این دلیل کابینه او انتقال محدود مواد غذایی اساسی را به بیش از 2 میلیون باشنده غزه تایید کرده است. هنوز مشخص نیست که اسرائیل چه زمانی و چگونه به انتقال این کمک‌ها به غزه اجازه خواهد داد. اسرائیل با وجود اعتراضات گروه‌های امدادرسان، روش ویژه‌ای را برای کمک رسانی به غزه در نظر گرفته است. نتانیاهو گفته که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این کمک‌ها به دست جنگجویان نیفتد. اسرائیل در 2 مارچ بر کمک‌های بشری به غزه تحریم وضع کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. مسعود پزشکیان و امیرخان متقی در تهران دیدار کردند.
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است.
کارشناسان درباره افزایش تماس‌های طالبان با روسیه و کشورهای آسیای میانه چی میگن؟
دو طالبان مخی غیر عادی دی؟
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها میخواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند.
و در مسائل بین‌المللی، یک روز پیش از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابطش را در تمامی بخش‌ها با افغانستان گسترش بدهد. پزشکیان و متقی روز یکشنبه در تهران دیدار کردند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابط خود را در همه بخش‌ها با افغانستان گسترش دهد. این وزارت با نشر اعلامیه و عکس‌های مشترک آنان افزوده که این مسئله با تأکید بر نزدیکی روابط میان دو کشور روز یکشنبه 18 می در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و رئیس جمهور ایران در تهران مطرح شده است. در ادامه آمده که رئیس جمهور ایران همچنان در خصوص فراهم کردن سهولت‌ها به مهاجران افغان در ایران اطمینان داده است. وزارت خارجه طالبان در این اعلامیه افزوده که امیرخان متقی نیز بر روابط مثبت و همکاری نزدیک میان افغانستان و ایران، افزایش تجارت، کنترل قاچاق مواد مخدر و توسعه روابط سیاسی تأکید کرده و خواستار آن شده که روند بازگرداندن مهاجران به صورت تدریجی انجام شود. متقی روز شنبه 17 می عازم تهران شد تا در کنار اشتراک در فرم گفتگوهای تهران با برخی از مقامهای ایرانی هم دیدار کند. در این حال شماری از آگاهان امور میگویند که ایران امیدوار است که با همکاری با طالبان در زمینه مبارزه با گروه داعش شرایط را برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با حکومت طالبان فراهم کند. اسحاق قطمر آگاه سیاسی و امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است و اگر اطمینان از طرف دولت افغانستان بر زنا داده شود، ایران ایرا با یک پوینت مثبت میبینه و امکانات بیشتر روابط بین دو کشور مساعد میشه.
از سوی دیگر شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که طالبان در حدود 4 سال گذشته نتوانستند مشروعیت داخلی به دست آورند یا زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی فراهم کنند. به باور آنان تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، افغانستان نمیتواند شاهد رشد و ثبات پایدار اقتصادی و سیاسی باشد. نصرت الله وفا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این تا زمانی نمیتواند که موفق باشد و یا هم مردم افغانستان توقعی از دیده داشته باشه که تعهدات در زندگی روزمره از اونا یک تغییر مثبت را به میان بیاره تا که اداره طالبا به رسمیت شناخته نشن، یک اعتبار به دست نبیارن و این تعاملات طبعا شرایط خود داره و متاسفانه طالبا نتونستن که اون شرایط پوره بکنن.
این در حال است که در ماهای اخیر روابط طالبان با کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافته است. مقام های از چند کشور از جمله پاکستان، قزاقستان، هند و روسیه به افغانستان آمده یا تماس های با طالبان داشتند. همزمان مقام های طالبان نیز به برخی کشورها سفر کردند که به گفته آگاهان این رفت و آمد ها نشان دهنده تلاش آنان برای گسترش روابط خارجی و تقویت جایگاهشان در منطقه است. در ادامه این روند برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله دنیوز گزارش داده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 20 می به چین سفر خواهد کرد تا با مقام‌های چین و پاکستان در نشست سه‌جانبه اشتراک کند. این خبر پس از آن نشر شد که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه 19 می به هدف گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای به چین سفر خواهد کرد. گفتنی است که پیش از این به تاریخ 10 می نشست سه‌جانبه میان طالبان و نمایندگان پاکستان و چین در کابل برگزار شد. در این نشست درباره موضوعات مختلف به ویژه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفتگو صورت گرفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کارشناسان میگویند که هدف طالبان از افزایش تماس‌ها با روسیه و کشورهای آسیای میانه کاهش انزوای بین‌المللی و مقابله با بحران اقتصادی در افغانستان است. هیچ کشوری حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. بیشتر در این گزارش.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راهکارهای به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. غوث جانباز، تحلیلگر روابط بین‌الملل، روز یکشنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس‌ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخی دیر عادیدی دیوی خواه
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو هستند حل خواهد شد و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه‌های اقتصادی بسیار بزرگی دارند که از افغانستان مکسرد.
افغانستان لطریق تیری.
اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل، این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت طالبان، او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دوجانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است.
همزمان با این خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر روسیه گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهای را برای همکاری در برخی زمینه‌ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجه برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش میکند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشد، این پروتکل های موقتی و که وام زیر سایه سیاست های قدرت های بزرگ باشد، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادها این معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تا کنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 سال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با میرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفتنی است که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد می‌شد، پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در 7 اپریل اعلام شد، نیز ظاهراً بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان، این روابط بیشتر جنبه موقتی و تکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر تن ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جدی وانس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در روم پایتخت ایتالیا دیدار کرد. زلنسکی با مقام‌های آمریکایی در مورد آنچه که او شرایط غیر واقعی روسیه در مذاکرات صلح دانسته معلومات داده است. از سوی دیگر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کردند تا موضع خود را در قبال جنگ اوکراین هماهنگ کنند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. پیش از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در جریان سفر به روم با جدی وانس معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. زلنسکی برای شرکت در مراسم سوگند پاپ لیو 14 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان به روم رفته است. دفتر رئیس جمهور اوکراین در بیانیه گفت که زلنسکی در ملاقات با مقامات آمریکایی شرایط را که توسط هیئت روسی در مذاکرات صلح روز جمعه در استانبول ارائه شد غیر واقعی خواند. زلنسکی در پست در شبکه ایکس گفته است که بار دیگر تاکید میکند که اوکراین آماده است تا در دیپلماسی واقعی دخیل شود و آتش بس کامل و بدون قید و شرط را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، در ملاقات بین ولودیمیر زلنسکی، جدی وانس و مارکو روبیو در مورد نیاز به تحریم‌های اضافی علیه روسیه، پیشرفت در میدان جنگ و تبادل زندانیان در آینده، یعنی تبادل 1000 زندانی از هر دو طرف، نیز بحث شده است. توافق درباره تبادل اسیران یگانه توافق در مذاکرات استانبول بود. زلنسکی گفته است که با فشار علیه روسیه تا زمان نیاز است که این کشور جنگ را توقف بدهد. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. رهبران اروپایی تلاش کردند که پیش از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین موقفشان را درباره جنگ روسیه در اوکراین با رئیس جمهور آمریکا هماهنگ سازند. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا شام یکشنبه در یک تماس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران در این مکالمه تلفنی در مورد نیاز به آتش‌بس بدون قید و شرط و همچنان در این باره که اگر روسیه در مذاکرات صلح با آتش‌بس توافق نکند، تحریم‌های تازه بالایش وضع شود، بحث کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از این گفتگوی تلفنی شام دیروز در شبکه اکس نوشت که رئیس جمهور پوتین دوشنبه باید با پذیرفتن آتش‌بس بدون قید و شرط 30 روزه که توسط رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد شده و اوکراین و اروپا از آن حمایت کرده نشان بدهد که خواستار صلح است. در همین حال اردوی اوکراین گفته که روسیه در شب 28 ثور با 273 تیاره بسرنشین به اوکراین حملات را انجام داد که یکی از بزرگترین حملات از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین دانسته می شود. در این حملات در کیف یک زن کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از تاجران افغان میگویند که توقف لوری‌های حامل کالاهای تجاری در بندر واگا صدها هزار دلار زیان در پی داشته. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که بندر واگا فقط برای عبور موقتی کانتینرهای متوقف شده افغان‌ها باز شده. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر بازگشایی بندر واگا، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تنها به کانتینرهای متعلق به تاجران افغان که در بندر واگا متوقف مانده بودند اجازه عبور داده شده و از ادامه باز بودن این مسیر اطلاع در دست نیست. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی بندر واگا را یک بندر تجارتی مهم برای صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که برای این مشکل راه حل دائمی پیدا شود.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه صدها هزار دلار ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند. این فقط یک مجوز یک باره است، به این معنا که در حال حاضر تا 160 کانتینر اجازه عبور داشتند، اما آینده آنها مشخص نیست. مسیر واگا برای ما حیاتی است. این کوتاه‌ترین مسیر تجاری برای افغانستان است.
در پی تشدید تنش و خشونت بین هند و پاکستان از 24 اپریل به لاری‌های بازرگانان افغان اجازه داده نشده است که از طریق پاکستان به هند سفر کنند. با این حال طبق گزارش رسانه‌های هندی در 16 می به این لاری‌ها که حامل 150 تن میوه خشک متعلق به تجار افغان بود و بین لاهور و واگا متوقف شده بودند اجازه عبور داده شد و به بندر عطاری هند انتقال یافتند. هرچند حکومت پاکستان در 3 اپریل اعلام کرد که به درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد به موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگا را داده است، اما حکومت هند ورود هر گونه کالاهای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع کرده بود. وزارت تجارت و صنایع هند در نامه رسمی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واردات و صادرات انواع کالاهای ترانزیتی از پاکستان ممنوع است و این تصمیم برای حفظ امنیت ملی هند اتخاذ شده است. در این حال انجمن صادرات میوه خشک افغانستان و تاجران افغان نیز میگویند که موترها و کالاهای آنها مدت زیاد متوقف مانده و خسارات زیاد متحمل شدند. خالد احمد رحمانی سخنگوی انجمن صادرات میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت
در این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال ضررهایی که تاجرای صادرکننده متقبل شدن از قبیل مصارف و ترانسپورت بوده البته و همچنان مسائل خاکپولی پرداخت میکنن و کشور پاکستان اخذ میکنن. این موضوعات مصارف هست که تاوان شده.
حاجی عبدالاحد تاجر میوه خشک نیز از ضررهای سنگینی که متحمل شدند صحبت میکند.
مالک ها دلار ضرر متحمل شده ایم. اینجا ده اکنون فقط برای وسایل نقلی متوقف مانده باز است. نه به طور دائم. نگرانی ما بیشتر برای آینده تجارت است. درخواست ما این است که با این تجارت آسیب نرسانیم. با تجارت آسیب نرسانیم. هند و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افغانستان سالانه حدود 500 میلیون دلار داد و ستد بازرگانی از مسیر واقع با هند انجام می دهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند نیز از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور یاد کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. ساعت 11 پیش از ظهر امروز برنامه ساعت درسی را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه این حق من است از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود. و ساعت 5 عصر امروز به وقت افغانستان برنامه موسیقی در انتظار شماست. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ما در رادیو آزادی با مطالب متنوع و تازه 24 ساعت با شماییم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه با تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا از صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به می شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیر امضا می کردن و یک مقدار ماشین و چیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا از فدن. حالت روحی و روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستی میبینیم که بچی وضعیت مردم نمشت و روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان برحال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و به تنقیص برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیضات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده ماش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین ماش مای حمل کسی در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود دارن. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از یه سیم که بیکاری بسیار زیاد است، اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین و همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بوده و اینا را اینا آزادی که برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بست هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست اکترشون، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و اکتر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگه، چرا قسم کارا انجام میدن و خودشان خود همی تصمیم از اینا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی.